د مشال ډیو د نن ورځې ناساته خبرونه په رښتۍ خبري غړي کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه مني وښوي 15 بجې په دې غړي کې به لومبه تاسو ته نیخ پنيغه معلومات درکوو چې د علما او مخبرو کما غونډه په کابل کې روانه ده. په دغه اړه باندې تاسو ته نیخ پنيغه معلومات درکوو د پاکستان په سیاست باندې او د قبایلي سیمو په ستونزو باندې اهم راپورونه لرو. خو تر هڅه مخکې له شاهین بنیري خبرونه اورو.
سلام شهرم بیره دی وخت مهم خبرونه د خیبر د تیرا دری اوسیدونکو وایي چې په بوتان کې امنیتی ځواکونو د خپل یو مرکز جوړولو په خاطر د دوی مشترکه ځمکه نیولې ده چې دوی ته د منلو وړ نه ده. سپریم کورټ حمزه شهباز د پنجاب د وزیرالله په توګه پر خپل ځای ساتلې دي. او د ترکیې د میډیا د سار ادارې د امریکا غږ او جرمني د ډوچې ویلې خپرونه تړلې دي. د خبرونو تفصیل د خیبر د تیرا درې اوسیدونکو وایي چې په بوتان شریف سیمه کې امنیتی ځواکونو د خپل یو مرکز جوړولو په خاطر د دوی مشترکه ځمکه اخستې چې دوی ته د منلو وړ نه ده. دوی پرون مشالې ډوته ویل چې باید په دې مسله د سیمې د مشرانو سره جرګه وشي او د هغوی باور وګټل شي. د خیبر سیاسي اتحاد مشر عبدالواحد افریدی په دغه اړه وویل چې دوی د خپل قانوني حق غوښتنه کوي.
دغدغه دا ټاپ چې دی دا خولي زوی دی و بس دغه خوښ شوی دی او ویلي چې موږ دا کیمپ په دلته جوړو. نو خلکو په دا مزاحمت شروع کړو چې موږ غار توسې په کومه کتا کې نسو. نو دا کور په کور چې سرګند وي یا کوم سره معاهده وکړي.
د خیبر پښتونخوا په اسلام لیکي د باړې استاد محمد شفیق اپریدی وایي چې د خلکو اندېښنې د انتظامی او امنیتی چارواکو تر سوډی دي. په خیبر کې مشت د امنیتی چارواکو دریز دي چې د امنیت ساتلو په خاطر په دغه ځای کې مرکز جوړولو ته اړتیا لري. د بلوچستان په اتو ضلعو کې د بلدیتي انتخاباتو په هغه چوکیو نن بیا ټاکنې کیږي چې د مې په 9 د یوې بدې پیښې له کبله ځنډېدلې وې. په دې ضلعو کې قلعه عبدالله، زیارت، لورلای، پنجګور، سیبی، نوشکي او کیچ شامل دي. انتخاباتي کمیشن نن په خبر پاڼه کې وویل چې سهار 8 راهیسې د اتو ضلعو په 1400 وارډونو کې پولینګ کیږي چې تر مازیګر 5 دوام لري. انتخابي کمیشن ویل دي چې په انتخاباتو کې باید ښځې هم خپل جمهوري حق وکاري او رای ورکړي. کمیشن زیاته کړې ده چې کچر څوک په دغه لاره کې خندان جوړي نو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. یاد دی وی چې د بلوچستان په 2 ضلعو کې د مې په 9 بلدیاتي انتخابات ترسره شوي دي. سپریم کورټ حمزه شهباز د پنجاب د وزیرالله په توګه پر خپل ځای ساتلې او امر یې کړی دی چې د جولای په 2 د اسمبلی د وزیرالله انتخاب وکړي. پرون د سپریم کورټ چیف جسټیس عمر عطا بندیال په مشرۍ د 3 جرګه کې د پنجاب د وزیرالله د انتخاب په اړه د تحریک انصاف او مسلم لیگ په درخواست اورېدنه وکړه. دغه درخواست د لاهور های کورټ د جون 1 د پریکړې خلاف جمع شوی وو. سپریم کورټ پرون فیصله وکړه چې په پنجاب اسمبلی کې پر 15 چوکیو باندې به د جولای په 1 انتخابات کیږي. د عدالت د پریکړې سره سم حمزه شهباز به تر هغې د صوبې وزیرالله وي او د بل وزیرالله د انتخاب لپاره به د جولای په 2 انتخابات کیږي. د طالبانو د حکومت لخوا د دینی علمانو او مخورو درې ورځنۍ غونډه نن هم دوام لري. په سیمه کې د مشالیډو خبریال وایي چې د غونډې په 2 دیرش کمیټې جوړې شوې دي چې په بېلابېلو موضوعګانو به خپل وړاندیزونه راټولوي. دغه کمیټې نن د غونډې وروستو په هغه تجویزونو بحث کوي او حتمی شکل به ورته ورکوي. په غونډه کې چې د جون په 1 رابلل شوې د افغانستان د بېلابېلو سیمو شاوخوا 3500 عالمان او مخور ګډون لري خو ښځو ته پکې استازیتوب نه دی ورکړل شوی. د ترکیې د میډیا د سار ادارې د امریکا غږ او جرمني د ډوچې ویلې خپرونې تړلې دي. راډیو ټلویزیون عالي بورډ د جون په 1 د فروری یوه فیصله عملي کړه چې د لاندې نړیوالې رسنۍ د آنلاین نشریاتو لپاره د ادارې څخه د اجازتنامې پابند ګرځول شوې دي. د انقرې یو عدالت د جون په 1 پریکړه وکړه چې د امریکا غږ او ډوچې ویلې پاڼو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي. په یو بیان کې ډوچې ویلې ویلي دي چې دوی د اجازتنامې یا لایسنس شرط ځکه نه دی پوره کړی چې دا به ترکی حکومت ته د دوی د ادارتي موادو د سنسر کولو مخه په لاس ورکړي. دا وو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې شاهین بنیري وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به لومبه تاسو ته په کابل کې د علماو او مخورو رواني غونډي حال درکوو او دغه راز دا راپور به هم واوري چې د تیرا درې اوسیدونکو وایي امنیتي ځواکونه د دوی د خوښې پرته په بوټان شریف غره باندې یو مرکز جوړول غواړي.
نو موږ کا فوج وی او کا ملیشاوی او کا بل کومه سرکوري اداره وی او هر قسم غیر قانوني کور چې کوي دغه هر قسم مزاحمت مونږ کوو.
او دا به هم وری چې په پاکستان کې د پټرولو بایول وړېدو د سولیو گاډو چلونکو پر روزګار څه اثر کړی.
او پټرول مخ کې چول نو بس مزدوري هم پورا او چې کم دینو مزدوري کم شوی را
او چې دینې دې زیات چینو په خامخا عوام مروږي ډیر مشران وي ډیر بس ټانګي مانګي او پیارو.
او په ننګرهار کې د باکسینګ یا سکوهنی سیالۍ تر سره شوی.
دې لوبه مې وګټلې نن مې پاینل واخیږي او ننګرهار په سات حاول شوما د دینه باد به ان شاء الله چې قبل ملي ټیم کې ځنګېږم.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، نن شاوخوا 3000 دینی عالمان او قومي مشران چې د طالبانو حکومت را بللي خپلې غونډې ته دوام ورکوي. په دې غونډه کې هیڅ ښځه ګډون نه لري او د طالبانو منتقدان وایي چې طالب چارواکو خپل خواخوږي راغونډ کړي چې خپلې واکمنۍ ته د مشروعیت لارې چارې ولټوي. طالبان وای ل دینی عالمانو مشوره او فتوا غواړي. هم پر دې خبرې کو په کابل کې ل خپل همکار تارخان صاحب سره چې همدا وخت موږ د ټلیفون په کار خره. تارخان صاحب ستړي مشي یو لومبي پښتنه اساس نه همدا غره چې نن اخیری ورځ دغه غونډي نو دي کې کوم خبرې مخ ته راغلي.
ګوره د خبر خوب هم ذکر کو لیکن دا غنه مخکې مختصر وایم چې د طالبانو چنه چارواکي په ټولنیو رسنیو باندې په سوشل میډیا باندې فعال دي. دا خبره کوي چې هم نن به د دریم ورځې په پای کې بیا یو اعلامیه خپرېږي او یو ریکلیک کوم د درې ورځو د بحثونو وروسته نو هغه کې ممکن نه چې ځینې شیان مخې ته مهم راشي. البته ستاسو د پوښتنې په جواب دا وایم چې نن هم مشرانو ګډون کوونکو طالبانو مشرانو بیا په دې کې دینی عالمانو ویناوی کړی دي چې یو پکې مولوی عبدل کبیر دی چې دا هم رستیال دی د وزیر اعظم نو د رئیس الوزرا دا یو بل مرستیال دی. نو هغه خبره کړې ده بیا مفتی زاکری یو دینی عالم نه خبره کړې ده هغه په کلا بلکې دا هم ویل چې څنګه مدارس دینی شوی دی نو باید چې دغه ریت عصري علومو دپاره هم پوهنتونونه پرانیستي. نو معنی ده چې زموږ چې کوم معلومات دي هغوی دغه جینکو د تعلیمي ادارو د شپږم جماعت نه را ټولګي نه پره هغه موضوع هم پکې ځن اوچته کړی ده. لیکن اوس به معلومه شي چې کله پریکړه لیک اعلان کیږي په هغه کې د پابند سشته ځکه امیدواري ورته وه. البته تیر ورځ چې کله طالبانو امیر خبره کوله هغه چې کوم یو ساعت یو ګنټه تقریر کړو نو په هغه کې دغه تعلیمي ادارو بیا پرانستلو په اړه باندې هغه څه خبره نه وکړې. نو یو خبره دې ته انتظار کول غواړي. او بل زمونږ د معلومات دي دلته په کابل کې موږ موجود یو. نو د تیر ورځې د غونډې وروسته بیا یو کمیټه جوړه شوې وه. اوس خو دیرش کمیټه جوړه شوې دي جلا جلا لیکن یو بل کمیټه بیا یو مجموعه جوړه شوې وه او په هغې کې په مختلف موضوعاتو مو د مختلفو سیمو وه او د هغوی بیا د طالبانو امیر سره بیا وروستو مشورې شوې دي د راتلونکي په اړه باندې ځکه چې د طالبانو د امیر په هغه وینا د راتلونکي په اړه باندې د بیو لارې او پالیسیو د کورنی سیاست په اړه باندې هم او د خارجي سیاست په اړه باندې هم. خو لیکن اوس په انتظار کول غواړي کله پریکړه لیک اعلان کیږي قرارداد یا اعلان خپرېږي ډېر شیان واضح شي دي کې بس هغه نتیجه ده هغه څه مخې ته راغلي ده.
تارخان صاحب د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده ویلي چې د نړیوالو هیڅ فرمایش ته غاړه نه ږدي او نه به هم څه ډول تعامل ورسره وکړي. دغه راز دوی چې کومې نورې خبرې کړې دي نو څه ګوري چې دوی دغه خبرو سره په طالبانو کې د ننه چې کوم مشران دي چارواکي دي هغوی اتفاق لري که نه؟ او بل دا چې تاسو څه ګوري چې دا د افغانستان په موجوده حکومت باندې دې څه اغېز راتلی شي راتلونکی څنګه کېدی شي دوی چې دغه کمی ټولې څرګندونې کړي.
پورے نړۍ سره د تعامل یا د رابطې یا د تعلق نه بغیر خو یو نظام یو حکومت هغه رنګ نشته دی که نړۍ سره چلېدل غواړي نو بیا خو به ډېر شیان خلک سوچ د چایو فکر هم نو تیره ورځ تاسو ګورئ چې د طالبانو امیر خدا وویل لیکن په اولنۍ ورځ باندې چې کله دفاع وزیر لاکوب تقریر کوو نو هغه دا خبره وکړه چې دینی عالمانو ته ووایي تاسو فتوا ورکړئ سفارت مشورې راکړې چې څنګه د طالبانو د حکومت د دنیا په رسمیت وپیژني او هغه دا وایي چې تر اوسه پورې اسلامي او غیر اسلامي ملک د طالبان حکومت ټینګ کړی نه دی. نو معنی دا ده چې طالبانو کې دا یو سوچ شته او دا احساسوي دا محسوسوي دا شوشم ورسره دی. نو نړۍ سره خدای دې چې تعامل او رابط او تعلق ساتل خدای دې بغیر نظام بیا نه چلیږي. لیکن یو مشکل به وي چې کله د طالبانو امیر یو خبره وکړي نو بیا خو مجبور دي طالبان نور مشران چې هم د هغې په بنسټ او د هغې په بنیاد باندې خپلې پالیسۍ جوړې کړي. نو بهرحال طالبانو لپاره زما نظر دا دی چې دغه بیان وروسته لږ غونتې هغه یو چیلنج نور هم زیات و ځکه چې د امیر خبره خو بیا نړۍ ضرور اوري ضرور به اوري بیا په بحثونو کې په نړیواله توګه بحثونه کېږي. تاسو وګورئ چې کله د طالبانو امیر دا بیان کو طالبانو د خارجه چارو وزیر په قطر کې ناستو په قطر کې هغه امریکا سره خبرې وکړې د برتانیې د ډیپلوماټ سره خبرې وکړې سفیر سره. نو معنی دا نه چې د هغې بغیر خو نظام نشي چلېدی چې دنیا سره تعلق نه وي. نو یو چیلنج خو دی لیکن طالبانو مشرانو سره امتحان هم دی چې څنګه دغه تقریر چې د امیر کمی او تاثر پیدا شوی دی نو څنګه لکه هغه خلکو ته وضاحت وکړي او بیا توجیه وکړي او بیا شیان پر مخ لاړ شي.
تر خان صاحب بس لنډه پوښتنه دا چې د طالبانو د مشر دغه خبرې او بیا څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې د هغوی نورو چارواکو بیا یو بدل دریځ خپل کړی نو آیا دا څه ښایي چې دوی خپل منځ کې هم یوه خوله نه دي که څنګه؟
ګوره یو خپل خبره نه کوم ګوره د نظر اختلاف خپل رائے اخو ضرور بهر تحریک کې بهر یو تنظیم کې خدا امیر خبره بیا او بیا طالبانو په تحریک کې د امیر خبره دا غي زخت او اهمیت وي. نو البته لکه مولا عمر وخت سره اوسنی وخت هغه توفیر کو او نسبت یې وکړو فرق یې وکړو بیا لکه موجوده حالت کې لګونتې هغه چیلنجونه نسبتا زیات دي. د ماضي د مولا عمر چې به یو حکم وو هغه وخت رسنیم د دومره نوې او سوشل میډیا هم دومره نه و لیکن بیا به هم د کندهار نه به یو امر جاری شو هغه په ننګرهار کې هغه وخت هغه عملي شو. بهرحال اوس موقعه چې طالبانو همیشه سوګوره تیره ورځ بار بار چې د انډیواله مخالفت کوو چې په هغه بنیاد خلک د فساد خبرې کول چې دې مخنیول غواړي او په دوستانه باندې په ذاتي تعلق باندې خلک بالکل شیان طالبان بار بار کی نو هغه خو محسوسوي کنه چې دا شیان شته چې هغه ورته سویلې وکنه. بل طالبان لپاره یو مشکل وخت هم دی او د جهان کې څنګه دې مشکل وخت نه وباسي.
ډیر زیات من تر خان صاحب د مشر دی همکار وو د کابل نه تاسو ته معلومات درکول چې د علماء او قومي مشرانو کما غونډه چې د طالبانو حکومت را بللې ده نن یې اخري ورځ ده په دې کې به څه پریکړې څه خبرې راځي نو ممکنه ده چې دوی کما اعلامیه هم خبره کړي په دې لړ کې طالبان.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوزونکو د تیرا نری اوسیدونکو ویلی چې په خبر کې مېشم نتیج وکونه د دوی د خوخي پرتا په بوتان شریف غره باندې یو مرکز جوړول غواړي خو قوم یې ورسره نه مني. دی وايي په کار د هلته لومړی ځای بشران په اعتماد کې واخیستل شو د غاستون ز ورسره د خبرو د لارې هوار کړی. له باډي د صوبای اسمبلی غړي محمد شفیق اپریدی پر مشارې دوتوه چې دوی تیرا رایفل او انتظامی چارواکو سره په دې لړ کې خبرې کړې او د داسې حل راوستو کوشش کوي چې دواړو خواو ته د منلو وړ وي. تفصیل د مشالې خبريال فرحات چینور کوي.
د تیرا درې وګړي وایي چې هلته په بوټان شریف سیمه کې امنیتي ځواکونه خپل یو مرکز جوړول غواړي او دې لپاره د دوی مشترکه ځمکه په خپل ولکه کې اخیستي. دوی وایي په کار ده په تیرا دره کې د لومړی د هغې سیمې مشران په اعتماد کې واخیستل شي او هر ستونزه دې د جرګې له لارې ورسره هواره کړل شي. د خیبر ضلع سیاسي اتحاد یو مشر عبدالواحد د پردای مشال ریډیو ته وای
دغه دا ټاپ چې دی دا خولي زوی دی و بس دغه خوښ شوی دی او ویلی چې موږ دا کیمپ دلته جوړو نو خلکو په دا مزاحمت شروع کړو چې موږ غار توسه په کومه کاته کې نسو نو دا کور په کور چې سرګند وی یا کوم سره معاهده وکي خلکو سره چې کوم حال دی غره حصہ دورون دی مولکونی دی غوسره معاهده وشي په غو کې فرض کلاس مولکونی دی غره او پاکی وسره معاهده وشي نه ته نیو خبر خلانجا خو جوړیږي کومه مطالبه وی واغه قانوني وی او غیر عینی نیوی نو د قانون مطابق کې ژوند وی او په جمهوریت اندوس کې حال کول غوړي نو موږ جمهوریت خالق یو او د قانون پاسداری به کوو نو موږ کا فوج وی او کا ملیشا وی او کا بل کومه سرکوري اداره وی او هر قسم غیر قانوني کور چې کوي دغه هر قسم مزاحمت موږ کوو او د خلکو د زوی چې څوکم چې بوتان لچی خو ما خو بوتان شریف وزټم کوي سیلګری نو دلته خو ما خو ودریږي قیام کوي دلته دمه کوي ډېر خلای زوی دی سیاحت زوی نه ډیولپ کی
باډي او تیرانا د صوبایي سملې غړی محمد شفیق پردای وای چې د تیرا بوتان شریف د خلکو اندېخنی په پام کې دي او په دې لړ کې امنیتي ځواکونو او انتظامی چارواکو سره خبرې کړې
بوتان شریف د کمبرخیلو د اف سی تیرا رائفل ترمنځ چې کم د چک پوسټ د جوړېدو یا د ځمکه کما تناظر غلی دوه غي باره کې چې پاغې باندې کمبرخیل قوم خفغان ظاهر کړي او خاص کر د تیرا بوتان شریف خلکو نو هغه ورځ نه ما د تیرا رائفل کمانډنټ سیب سم رابطه کړي دو هغه سم خبرې شوې دي د کمبرخیل قوم چې کم مشران دي موږ ملګری دي هغه سم پر رابطه کړو او ما ډی سی خیبر او ان تر وزیر اعلی سیب پورې موږ دا ایشو اوچته کړي دو هغه په نوټس کې مدار اوستې دي دلته کې د هرې مسلې حل د جرګې په لار باندې راوځي د خبرې په لار باندې راوځي زمونږ قبایل ډېر محب وطن خلک دي او مونږ ته د اف سی او د آرمی چې کم دغه یو ستراتیژیک علاقه ده هلته کې د هغوی د ضرورت هم پاته ده دا هم د مونږ د سیکورټی د پاره هلته ناست دي خو ما ڈی سی خیبر تم ویلی وو او تیرا رائفل کمانڈنٹ سیب تمیم ویل چیرا دے دغی دے پارا یو جرگا شروع شی او دے جرگی پلار باندے دے دغی خبر مونگ دا سے حل لاؤبا سو چی دوار فریقہ پا غی باندے رازی وی
پا خیبر کے میشت امنیتی زواکن پا خپل درس کی ویلی چی دوی دا غزائی دا دفاعی ضرورت لپارا پکار دای او دا سیم امنیت ساتلو لپارا پری یو مرکز تیاروی تیرا میدان د پیښور نه په خوا 6 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده او سیاحت لپاره ډیره مشهوره ده د خیبر انتظامی چارواکي وای چې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات سرته رسیدلی او په 2014 کې کډوال هم ورستانه شوي او اوس پکې امن بحال شوی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو رزو دیتا چې د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د پېټرول او ډیزل او بایو د سیوا کول او رستا ولسوای چې وړاندې ناګرانی خراب کړي اغیزمن کړي نو د قیمتونو په زیاتېدو سره به یې ورځنی ژوند او کاروبار نور هم متاثر شي بلخوا حکومت وایي د پېټرولو او ډیزلو بیې د هغه معاهدې سره سم لوړې کړې چې د عمران خان حکومت د قرضو د پروګرام لپاره د پیسو نړیوالې ادارې IMF سره کړې وي د اوسنی نرخ سره سم د هر لیټر پېټرولو په بیه کې نږدې 45 روپۍ او د هر لیټر ډیزل په بیه کې څه باندې 43 روپۍ زیاتوالی راغلی تفصیل شبیر جان کوي چې د عام ولس او کارپوهانو سره خبرې کړې دي
چنچي او رکشه چلوونکي وای چې دوی خونه ډېر لري سفر کولی شي او نه پکې ډېر سورلې وړل شي، نو ځکه د دوی روزګار یې ډېر اغیزمن کړی دی او بل دا چې اکثره د پولیسو لخوا پرچې هم واخلي، کم چې د دوی هغه لږ ډېر شوی مزدوري هم خراب کړي. دوی خپل ستونزې مشال لیډو ته صدا ډول ویل.
او پټرول مخکې چول نو بس مزدوري هم پورا اوس چې کم دی نو مزدوري کم شوې ده. په دغه وجه چې یاره موږ به د سارې د 400-500 پټرول واچول اوس ټول ورځ کې دی، اوس د 800-700 پټرول واچول نو بیا بهتر څه نه کوي که نه؟ او دې خو پرلې موږ سره جګړې مګړې کوي چا سره چې خو نه شو کول څه قسمت پراتی نو هغه به وي که نه؟ اوس پرلې خو نورې چې کم دی نو د دې نه زیاتې نشي دغه کول. او دا اوس چې دې نه دې زیات شي نو به خامخا عوام روځي. ډېر مشران وایي چې یاره بس ټانګې مانګي او بیا روځي.
دا وخت په پاکستان کې د پټرولو یو لیټر نرخ خوشا 250 روپے، د ډیزل نرخ خوشا 215 روپے او د یو لیټر خور تیل نرخ 213 روپونه اوړېدل دي. او حکومت وایي د ایم ایف نه د قرضې اخیستلو شرطونو کې دا شامل دي چې د پټرولیم مصنوعاتو او انرژي نه حکومت رعایت یا سبسڈی ختم کړي، کم چې د دې نرخونو د زیاتوالي سبب ګرځي. دا چې تر کومه به د پټرولو دا نرخونه سیوا کیږي او آیا د دې د راټیټېدو راتلونکي کې څه امکان شته دی او کنه، نو انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي اسلام آباد کې د معاشیات او څانګې پروفیسر ډاکټر مراج الحق وایي که د نړیوالو ملکونو او مالیاتي ادارو نه په وخت قرضې او پیسې راتلل شروع شي، نو که حکومت غواړي د تیلو په شمول د نور توکو نرخونه هم قابو کېدای شي.
تاسو مخکې تر چې د 13 دوه ورځو کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ په قدر کې استحکام راغلی او دا غي کوم داوا چې یو خو چاینا چې دغه راغی نه تقریبا 2.5 ډالر دا غي اګریمنت وشو. دا شان ایم ایف سره چې کوم دا غي سره میټینګ روان دي نو پاره کې پرمختګ دی، نو دا اعتماد راغی او دا غي سره سٹاک مارکیټ کې هم سټیبلیټی راغله، بلکې 100 انډیکس چې دی نو هغه فټ شو او د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر کې استحکام راغی. دا شان چې ایم ایف سره پروګرام مخ په وړاندې باندې لاړ شي او دا شان د چین د روس نه د یو ای نه د نورو ملکونو نه هم دې سره به د حکومت سره داسې سپیس فاینانشل جوړیږي چې هغې به د ګرانوالي لپاره څه هلې ځلې کوي او هغه به بیې کارامه دي، یعنې ګرانوالی دا دی چې هغه په قابو کې راتلی شي.
نوموړی زیاتوي چې د آی ایم ایف سره کومه لوزنامه حکومت کړی نو د هغوی دغه شرطونه منل د حکومت ذمهواري هم او مجبوري هم ده. د پاکستان تحریک انصاف په شمول هغه ګوندونه چې د مرکزي حکومت په اتحاد کې نه دي شامل د شهباز شریف په اتحادي حکومت تورونه لګوي چې دوی هیڅ ډول حکومت چلولو جوګه نه دي او ولس چې نور هم ګرانې له وجې تنګ کړی دی. خو د جون په 1 د پټرولیم نرخونو د زیاتولو خبري کانفرنس په وخت د خزانې وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل یو وار بیا دا خبره تکرار کړه چې معیشت په خپل پښو ودرولو لپاره سخت پریکړې د دوی مجبوري ده، ځکه د عمران خان حکومت چې کومه لوزنامه د آی ایم ایف سره کړې ده هم هغه دوی مخ په وړاندې روانه کړې ده او عمران خان حکومت لخوا په شوې لوزنامه که دوی منوان عمل کوي نو دا وخت په پټرولو او 1 روپۍ ټیکس لګول نور په کار وو، خو دوی د ولس په خېګړه دغه 1 روپۍ نور ټیکس لا نه دی لګولې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شو.
اور دن کو پختون ژغورنی غورځنګ د جولای پر لومړۍ نیټه د پختون سیاستوال عثمان خان کاکړ د لومړۍ تلین په مناسبت د هغه په پلانی ټاټوبي مسلم باغ کې جلسه کړې. په جلسه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو ځوانانو د سیمو مشرانو ګډون کړی و. په جلسه کې ویل شول چې د عثمان خان کاکړ په مړینې باید په پارلمان کې بحث وشي او د مړینې د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. عثمان کاکړ چې په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر او سینیټر وو، تیر کال په کور کې په سر باندې د زخم له امله بې هوشه وموندل شو او وروسته د علاج لپاره کراچۍ ته ولېږدول شو، خو د جون پر 1 وفات شو. نور حال د مشر ډیو خبریال شبنم په راپور کې اورو چې د جلسې له آوازونو پیلېږي.
د جولای پر لومړۍ نیټه په مسلم باغ کې د پښتون ژغورین غورځنګ له لوري د پښتونخوا ملي او میګوند د مخکنی صوبایي مشر عثمان خان کاکړ د لومړي تلین په اړوند یوه ولسي جلسه وکړه. په جلسه کې د پښتون ژغورین غورځنګ د غړو په ګډون د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو او د سیمو مخورو مشرانو ګډون کړی و. جلسې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي وویل چې زموږ په وسط چې څه کېدل د بلوچستان د ایکوټ پر کچا او د جوډشل کمیشن پورې هر ورورولي او هر پښتونولي چې زموږ په وجود کې وي دغه مرسته چې د عثمان خان کاکړ کورنۍ او دغه ګوند ته رسېده دا به موږ کوله او دا به موږ تر اخره پورې کوو. د عثمان خان کاکړ زوی خوشحال خان کاکړ د خپل وینا پر مهال پر پښتانه ولس د یوالي غږ وکړ او ویل چې د یوالي لپاره به زی او خیالي شاته پرېږدو. د پښتون ژغورین غورځنګ مخکښ ملک مجید کاکړ وویل چې زموږ غورځنګ ونیو کول ته دا جرأت ورکړی چې هغه نن د خپل حق غوښتلو خبره په ډاګه کوي. د پښتون ژغورین غورځنګ د کوټ مشر نور بچا وویل چې عثمان خان کاکړ د مظلوم ولس لپاره مبارزه کړې او د کان د کوک لپاره ژغ پورته کړی.
کله سره پښتو په پد پوسوي او خپل د کام مقدمه یې پیژندلې ولا هم د هغه ورځې سره څلوېښت کاله مسلسل ښه ورځ د هر ورځې په بنیاد باندې د دې کام دپاره مبارزه وکړه، د دې کام د حقوقو دپاره یې ږغ پورته کړی او د دې کام مقدمه یې تر پښتانه وطن تر هر کوره پورې او د دې ملک تر بالا ایوانو پورې او د نړۍ تر کونج کونج پورې ورسوله او په آخر کې د دې وطن د دې معقوم کام دپاره خپل سر قربان کړي. هغه ملي شهید ته دا کتاب د مینې او احترام سره ګلونه وړاندې کوم.
نورالله ترین چې د پښتون ژغورین غورځنګ د سند صوبایي مشر دی، هغه په خپله وینا کې وویل چې اوسنی پارلمان بې وسه دی. هغه وویل چې د پښتونخوا ملي امن ګوند سره اتحادي ګوندونه نن په پارلمان کې دي، خو د عثمان خان کاکړ د مړینې پیښې ته ګوته هم نه وروړي.
شهید عثمان لالا د پاره جوډیشل کمیشن هغه هم د قاضی فیض استا په مشرۍ کې جوړ سي. دا افسوس خبره ده دا جمعهونه چې د سره پر سټیج ولر دا ګردو د دې خبرې تایید کړی دي. نن دا هو جمعه تو حکومتونه دي، مګر د دې خبرې لا ګوته هم نه وړي، نظر هم نه وړي. دا دومره مجبوره پارلیمنت، دومره مجبوره جمهوریت دی.
عثمان خان کاکړ د پښتونخوا ملي او مګون مخکنی صوبایي مشر او سنیټر وو. د 2018 میلادي کال د جون پر 18مه د کوټ شاباس ټون کور څخه د بيوشي په حالت کې لومړی د کوټ یو شخصي روختون ته او بیا د کراچي اغا خان روختون ته وړل شوی وو، چې پر 18 جون هم هلته ومر او پر 18 جون په خپل پلرنی ټاټوبي مسلم باغ کې خاورته وسپارل شو. داغه کورنۍ او د ګوند غړي وایي چې نوموړی په کور کې هغه مال په سر کې ولسوي وو چې کله هغه په کور کې یوازې وو. خو دغه وخت د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر میرزا لنګو د عثمان خان کاکړ مړینه طبیعي مرګ بللې وو. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال رادیو ته وګستی او په رستنی مای کی هم استاد لپاره یو شمیر موضوعات لرو او په ننګرهار کې چې کوم د باکسینګ چمپینشپ شوه دی په اړه هم تفصیلی راپور لرو نور هم یو شمیر موضوعات لرو او لګ شپه کې 15 بجې کې دور کې دی نو زه فکر کوم چې او د غرازه په شمالي وزیرستان کې چې کوم هدفي بریدونه دي نو دغه په اړه هم راپور لرو او سباندې 15 بجې شپه او شاین ګنري هم سټوډیو تر رسیدلې دي نو له هغه به د خبرونو لنډي سو
ستوري مشه د دې وخت مهم خبرونه د خیبر د تیرا درې اوسیدونکو وایي چې په بوتان شریف سیمه کې امنیتي ځواکونو د خپل یو مرکز جوړولو په خاطر د دوی مشترک ځمکه نیولې ده چې دوی ته د منلو وړ نه ده. دوی پرون مشالې ډوته ویل چې باید په دې مسله د سیمې د مشرانو سره جرګه وشي. په خیبر کې میشت امنیتي چارواکو دریز دي چې د امنیت ساتلو په خاطر په دغه ځای کې مرکز جوړولو ته اړتیا لري. د بلوچستان په تو ضلعو کې د بلدیتي انتخاباتو په هغه چوکیو نن بیټاکنې کیږي چې د مې په 9 د یوې بدې پیښې له کبله ځنډېدلې وې. په دې ضلعو کې قلعه عبدالله، زیارت، دورلای، پنجګور، سیبی، نوشکي او کیچ شامل دي. سپریم کورټ حمزه شهباز د پنجاب د وزیر الله په توګه پر خپل ځای ساتلی دی او امر یې کړی دی چې د جولای په 2 د اسمبلی د وزیر الله انتخاب وکړي. پرون د سپریم کورٹ چیف جسٹس عمر عطا بندیال په مشرۍ درې کسیز جرګې د پنجاب د وزیر الله د انتخاب په اړه د تحریک انصاف او مسلم لیگ قاف د درخواست اوریدنه وکړه. د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو او مخورو درې ورځنۍ غونډه نن هم دوام لري. په سیمه کې د مشال لیډو خبریال وایي چې په دې غونډه کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو شاوخوا 3,500 علما او مخور ګډون کوي او د ترکیه د میډیا د سار ادارې د امریکا غږ او جرمني د ډوچویل خبرونه تړلې دي. د راډیو ټلویزیون عالی بورډ د جون په 1 د فروری یو فیصله عملي کړه چې د لاندې نړیوالې رسنۍ د آنلاین نشریاتو لپاره د ادارې څخه د اجازتنامې پابند ګرځول شوې دي.
دا شین بنرچ تاسې د خبرونو لنډیز وړاندې کو او اوس هم راځو یو راپور ته. د طالبان د حکومت لوري د دنیا عالمانو د غونډې یو شمیر ګډونوال ادا کوي چې نن د دې غونډې په 3 ورځې د نور موضوعاتو ترڅنګ د جنکو د خونځو د خلاصون په اړه هم بحثونه کړي دي. دغه دنیا عالمانو چې له کابل په دې ناسته کې ګډون کړي د طالبانو په مشرۍ ملي راډیو ټلویزیون سره یې مرکو کې ویل چې له شپږم ټولګیو پورته د جنکو د ښوونځیو د خلاصون په اړه د غونډې ګډونوالو خپلو کې سره بحثونه کړي دي. دا براز حال کې دا چې له یادې غونډې د اکثر افغانانو تمه همدا ده چې د نورو ستونزو ترڅنګ د جنکو د ښوونځیو د خلاصون لپاره حل لارې ولټوي. نور حال په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت لوري د عالمانو پر غوښتل سوي غونډه کې د انجنونو د خوندزیو د خلاصون پر موضوع د بحثونه ایدا. د کابل ولایت نه په دغه غونډه کې دوه ګډونوالو د طالبانو په مشرۍ ملي راډیو ټلویزیون سره مرکو کې وویل چې د دوی نننای بس لشپګم ټولګي پورته د انجنونو د خوندزیو پر خلاصون هم متمرکز و. د غدوه وتنو قاری عبدالکبار رمزي او مولوي شمس الله حقانی وویل
در عرصه ازی که ایری مکاتب دخترانه هم اعلان شوه د ای عرصه هم علماي بزرگوار صحبت
دی ول چې د جنو خنزي بیر د پلان استل شي هم دینی علماء خبره وکړي. ان شاء الله چې دا موضوع ټول تاییدوي او هر څه به حل شي.
کلی تایید میکنم او ان شاء الله تعالی کی موضوع حل بشه. راجع به صلح و عدالت ملی به صورت گرفت بعد از او راجع به آزاد کردن مکتب خواهران عزیز ما
د رسول او ملی والی په اړه بحث شو. تر هغه وروسته زموږ د خواندو شریعي او اسلامي حجاب په چوکاټ کې د خنزي پر آزادولو هم بحث شو.
حجاب اسلامي یو مورد بس قرار گرفت.
خدا معلومه نه ده چې آیا رښتیا هم په دې ناسته کې په دې اړه خبرې سوي دي کنه. له دې وړاندې د غونډې په لومړۍ او دوهم ورځ طالب چارواکو او دیني عالمانو په دې اړه هیڅ هم ونه ویل او تر ډیره د غونډې بحثونو موضوع په کورنی امنیت او سیاسي مسایلو ورټولوه. که څه هم تمه دا وه چې د دینی عالمانو په غونډه کې په هیواد کې د نورو ستاسو ستونزو ترڅنګ له شپږم ټولګیو پورته د انجونو د ښوونځیو پر خلاصون هم بحثونه وسي او د حل لارې ورته ولټول سي. بلخوا د لوړو ټولګیو ځینې زده کوونکي چې د طالبانو له لوري د دوی پر زده کړو بندیز لګېدلی او اوس په کورونو ناستې دي، غوښتنه کوي چې د علماو دغه بحثونه دې عملي کړل سي. د دې جالې د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي سنا ازادي راډیو ته وویل
کابل کې د طالبانو بحث شوی دی په خونځي خلاصولو باندې، او ډېر خوشحاله یم، امید لرم چې بېرته زموږ خونځي په خیر خلاص شي او نجونې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
د یادونې وړ ده چې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې په هیواد کې د اکثرو سیاسي موضوعاتو تر څنګ د نجونو د ښوونځیو د بیا پیل په اړه به د علماو له شورا نه ترکیب شوې یوه غونډه راوغوښتل سي. نوموړي د عالمانو د غونډې په لومړۍ ورځ دغه شام د ملي راډیو ټلویزیون سره مرکه کې وویل چې د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د کار کولو ستونزه به شرایطو ته په کتو حلېږي او کېدای سي د علماو له لوري هم په دې اړه وړاندیزونه ترلاسه کړي او بیا به دوی د عملي کولو لپاره هڅې وکړي.
راپور موارده چې په افغانستان کې کومه غونډه روانه ده د علماو او د مخورو مشرانو، نو د قومي مخورو کومه غونډه روانه ده او د دینی عالمانو، نو په هغې نه یوه تمه دا هم ده چې دوی به د جینکو د ښوونځیو چې کوم د شپږم ټولګي نه پورته دي د هغې د خلاصون په اړه څه پرېکړه وکړي. او اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د شمالي وزیرستان پولیسو امنیتي چارواکي وایي چې پرون په میرلي کې وسلوالو په یو هدفي حمله کې دوه کسان وژلي او یو بل یې زخمي کړی دی. بلخوا یو امنیتي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشالې ډوټې ویلي چې پرون په پاک افغان سرحدي سیمه غلام خان کې د یوې کاروایي پر مهال د داعش درې وسلوال وژلي دي، خو داعش تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په یو بل پیښه کې په رزمکې هم د یو نامعلوم تن مړی موندل شوی دی. تفصیل مشال ډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او امنیتي ځواکونو چارواکو په وینا د جولای په لومړۍ نیټه شمالي وزیرستان کې وسلوالو میرعلي کې یو ځل بیا په هدفي برید کې دوه ځایي کسان وژلي، یو بل یې ژوبل کړی. پر ازمکه د یو بل کس مړی موندل شوی او بل طرف د امنیتي سرتیرو او ترهګرې ضد پولیسو په ګډه کاروایی کې غلام خان پاک افغان پوله باندې درې د داعش وسلوالې ډلې وسلوال وژلي. د پولیسو مشر فرحان خان په وینا میرعلي کې وسلوالو په هدفي برید کې د شمالي وزیرستان پی او سیدون کې عبدالرحمن، توري خیلو سیدون کې احمد علي وژلي او د لدا جنوبي وزیرستان سیدون کې یعقوب په دغه ډزو کې ژوبل شوی. دوی وایي چې دغه د یو مقامي هوټل مخې ته روان و چې وسلوالو پې برید کړی. بل طرف رزمکه هم د یو کس مړی موندل شوی چې روغتون کې پروت دی او لا یې شناخت نه کیږي. د پولیسو مشر په وینا نه معلومه وسلوالو ضد مقدمه درج شوی، د وسلوالو ضد مشترک عملیات روان دي. بل طرف په میرامشاه کې د فوج یو لوړ پوړی افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې تیره شپه یعنی جولای په لومړۍ نیټه امنیتي سرتیرو او سی ټی ډی په ګډه کاروایی کې درې د داعش ډلې وسلوال ووژل. دوی وویل چې لومړی ځل باندې د داعش وسلوال شمالي وزیرستان ته د افغانستان خوست نه داخلېدل چې غلام خان کې په پوله په نښه کړل. دوی وویل چې وژل شو وسلوالو کې د کونړ اوسېدونکي کمانډر سعید الله، باړه خیبر اوسېدونکي کمانډر ضیاء الرحمن او د نوخار اوسېدونکي کمانډر مستقیم شامل دي چې د داعش وسلوالې ډلې سره تعلق لري. دغه افسر وویل چې وژل شوي وسلوال یې میرامشاه ته راوړلي. رسنیو سره دوی د وژل شوو وسلوالو عکسونه او نور اسناد هم شریک کړي. دوی وویل چې وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. د جون په څلورویشتمه او شپږویشتمې نیټې باندې هم په دوه بېلابېلو کاروایو کې د دوی په وینا غلام خان او همزونی کې یولس وسلوال وژلي ول، څلور نور یې ژوبل کړي ول. داعش وسلوالې ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. شمالي وزیرستان کې هدفي او وسلوال بریدونو کې که یو خوا تیزی راغلی، نو بل طرف د وسلوالو ضد امنیتي سرتیرو لخوا له تیرې سمودې نه ځانګړي عملیاتو کې هم تیزی تر سترګو کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش پر شارټ ویوز 2013
15,000 دوی دې لپاره د وو ورځو رئیس احتجاجي پرلت پیل کړی. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مشالې ته ویلي چې په شکتوی اناخیل کې د ورانه شو کورونو سروي مکمل شوی دا نوموړي ویل ځین انتظامی د احتجاج کوونکو سره مذاکرات پیل کړي دي. تفصیل د اشراق مسید په راپور کې.
د سویلی وزیرستان تحصیل شکتوی شګې سیمې دوه کلیې سیشن کوټ او تانګی اوسېدین کې 2009 کال کښې په پوځي عملیات کښې ړنګ کړې شوي کورونو د سروې غوښتنې د پوره د تېرې اووه ورځې نه په احتجاجي درنا کښې پالتۍ وهلې دي. د شکتوی احتجاجي درنې غوښتنې په باره کښې ملک بیت الله مشال ریډیو ته وویل.
دا درنا د میژ چکی نه مسجد سیریدو سروه ده درې کول نه دا په 2009 څخه چې کیم کورینا ډنګ شوی وي په دغه وجه نه د میژ سروه د 13,000 مسجد سروه وشوې. میژ په دغه میان شه پشل 15 کوره دغه سپوتې سیرینو ری کې د آر جی دروازه م وټاکوله سعیدو چې په سورچک شه دغه نه بعد میژ کیزوه ایسی ډی سی ته درخواست په ورکړی د 2-3 ملاقات مې ورسره پېښ شوی دی. سویس میژ ودغ دي ته مجبور شوي چې میژ د پولې نه بایکا کاټ وکړه چې د امیر سروه ویلې نه شي دا ظلم زیاتی دغه ای سی ڈی سی ویل سره کو.
په احتجاجي درنې کښې نوس د دوه نورې کسانې خبرې هم وروي.
د منمدو شدلام چې د کیم کلی پوته دی ششنکوټ او تنګای دغه سې ډېر غریبون خالتي د غونډې مسجد سروه وشولې د دې سروې نه دي شوي دې اوس چا ناروې ده نن د شګې په ډي چوک باندې دېږ دی چې د کیم احتجاج دی دای شیری دی ډي سي آی چې نن یې درته که سابې درته که په دغه باندې میز باندې کولینا تیر کړل.
دا خبرې کوو د شګې شکو یعنې خیل دا په مخ شې کوندې سروې پراسس دلته راونو مختلفې کلیې سروې کېدلې داس په نمبر بیا ځینې کلیې پکښې وشولې دا دوه کلي پوتې شول شیشن او تنګای او پانه بعد بیا میز څه ووره کې ایسی ته لوړي ډیسی ته لوړي. میز خپل کوشش وکړه د هر چې کومې محکمې متعلق افسر وخت دروازه وټکوله هغې په وجود دغ د نن سابو یوه بینه او بله داسې کوله اخر بیا میز دا ته مجبور شول چې میز درنه ورکړله دلته.
مشال ریډیو چې د شکتوی سیشن کوټ او تانګي کلي اوسېدونکي غوښتنې د سویلي وزیرستان مرستیال کمیشنر فرحان خان مخې ته کښې شوې د هغوی ځاو په دا رنګ وه.
بلکل دا داسې یو پورشن دی بیسیکلی د انیخیل چې کوم کلی دی دا د هغې حصه ده او د انیخیل باقاعده سروې ټیم ولتلی وو ټیک ټاک سروې شوې ده د هغه چې کوم کنسرن یونټ وو هغې د انیخیلو سروې کړې ده او باقاعده کمپلیشن شوی دی هر څه یې کمپلیټ کړي دي. اوس دی چې کوم دي دا یو 15-20 کورونو والا کسان روچت شوي دي وایي چې یاره زموږ سروې پاتې شوې وه. نو یو خو دا چې څه ټایم هغه سروې کېده هغه ټایم دي ته د هغه روچتولو په کار وو چې یاره د انیخیلو سروې کېږي او مونږ پکې بایپاس کوي. اوس چونکې دی خبره روچته کړه او مونږ نوټ کړه مونږ ځان سره ولیکله خو سټیج داسې دی چې اوس په دې سټیج کې مونږ دې ته ټیم نشو لیږلی ځکه چې د انیخیلو کې هم نشو کاونټ کول هغه کمپلیټ شوی دی او که فریش د سیشن کوډ په نوم مونږ دې ته ټیم ورلیږو نو هغه خو به پراپر اپروول مونږ الو څنګه اپروول راشي ستاسو سروے به زه وکړم.
د شکتوی شګه سیشن کوټ تنګي کلي احتجاجي درنې مشهورونه دا هم وویل چې دوی وو په احتجاجي درناکشې تر هغې وخت پورا پلاتۍ وهلې وي چې تر څومره پورا مقامي انتظامیه د دوی کلي ړنګ کورونه سروې کړی نه وي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی کې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال رادیو ته وګورئ. اردوونکو د پاکستان سپریم کورټ حمزه شهباز د پنجاب وزیر الله په چوکۍ د ساتلو پریکړه کړې او د لاهور های کورټ د فیصلې سره سم د جولای پر 28 یې د صوبې د اعلی وزیر د بیا انتخاب امر کړی دی. د جولای پر لومړۍ نیټه د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ د سپریم کورټ درې کسیزه جرګهګۍ د حکم په پنجاب کې د مسلم لیگ نون د وزیر الله حمزه شهباز او د پاکستان تحریک انصاف د کاندید چودھری پرویز الهی ترمنځ د اتفاق وروسته وکړ. سپریم کورټ دا امر هم کړی چې په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف د منحرف شوو 25 غړو د نااهلۍ پس په هغو پاتې شوو چوکیو باندې د جولای پر 18 انتخابات کیږي. تفصیل د ګور احمد مسید په دې راپور کې.
سپریم کورټ د پنجاب د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره بیا ټاکنې امر کړی دی چې د جولای په 28 د انتخابات وشي او دا هم ویل دي چې حمزه شهباز شریف به تر هغه پورې وزیر اعلی هم وي. دا قضاوت د جولای په اوله نیټه د مشر جج عمر عطا بندیال په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ وکړو. یاد دوي چې په پنجاب کې د پی ټی آی 25 منحرف د صوبایي اسمبلی غړیو د چوکیو نه نااهل کېدو نه وروسته پی ټی آی لاہور ہائی کورٹ تا خواست کڑے وو چھے دا پنجاب وزیر اعلی حمزہ شہباز شریف دا وزیر اعلی دا چوکی نہ لری شی زکا چھے ہاغا غیر آئینی دے. پدے بنیاد لاہور ہائی کورٹ دا جون پا دیر شما دا پریکڑا وکڑا چھے دا پنجاب صوبے دا اعلی وزیر دا انتخاب دا پارا دا اچھول شو ووٹونو دا بیاش میرے وشی. خو پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ کاف یوزل بیا سپریم کورٹ تا خواست ٹکڑو چھے دا ووٹونو شمیرا نہ بلکہ حمزہ شہباز دا د وزیر اعلی د چوکۍ نه لری کړل شي. سپریم کورټ په خپل فیصله کې دا هم وویل چې د خالی شوی 25 چوکیانې باندې به د جولای په 18 انتخابات کیږي او هغې نه وروسته به د وزیر اعلی انتخابات لپاره ووټونه وشي. چې د چا ووټونه زیات شول هغه به وزیر اعلی وټاکل شي. د سپریم کورټ د قضیې نه وروسته په اسلام آباد کې د خبریالانو سره خبرو کې حمزه شهباز شریف وویل چې موږ په اعلی عدالتونو باندې یقین لرو او دنیا بغوری چې د پنجاب وزیر اعلی چوکۍ سوک غټي د زیات کړه.
صوبه پنجاب پچھلے کئی ماہ سے آئینی بحران کا شکار رہا ہے.
د پنجاب صوبه د 1300 میاشتو راهسه د آئینی بحران شکار شوه دا کلا کابینه د 2 میاشتو پورې نه جوړیږي او کلا گورنر چرتا او کلا چرتا. نن هم په سپریم کورټ کې پی ټی آی او د پنجاب د وزیر اعلی چوکۍ امیدوار چودھری پرویز الهی موقف بدل بدل وو. ما عدالت ته وویل چې کچرتا زما سره دومره ووټونه نه وي چې زه د چوکۍ ګټلې نشم نو زه به نن عدالت ته مخامخ نه وی ولاړ. په بل اړخ د پی ټی آی یو مشر اسد عمر وویل چې د سپریم کورټ قضاوت نه پس ثابت شو چې د پنجاب وزیر اعلی توب نون لیگ او د دوی ملګرو په غیر آئینی طریقې سره ترلاسه کړي وو. د زیات کړه نن چې کومه فیصله شوې ده هغه صرف زمونږ موقف نه دی بلکې د عدالتونو هم دغه وینا ده چې حمزه شهباز شریف کله هم منتخب وزیر اعلی پاتې شوی نه دی. خو بیا هم مونږ نه غواړو چې د سیاسي بحران د نور هم په صوبه کې وچلی ځکه مو د عدالت دغه قضیه قبول کړه. دغه قضیه مونږ صرف په دې وجه قبول نه کړه چې د پنجاب سیاسي بحران به ترې حل شي. ولې مونږ غواړو چې په پاکستان کې کم د لوټې یا په پیسو باندې د پارلمان د غړیو د خرڅېدلو سیاست دی هغه به هم په مستقله توګه باندې بند کړي دل شي. ځنې سیړونکو د سپریم کورټ دغه قضیه ته د آئین خلاف ورزي په نظر ګوري. سیاستوال افراسیاب خټک مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې سپریم کورټ دغه فیصله د آئین او قانون تر خوالندې نه ده، بلکې دغه فیصله د مشورو په بنیاد باندې کړې شوې ده.
سپریم کورټ کوم کار کړی دی دا د کولو نه دی، ځکه چې حکومتونه جوړول، حکومتونه ماتول، حکومتونه بدلول دا سپریم کورټ کار نه دی. یعنی مقننه چې دا او انتظامیه چې دا او عدلیه چې دی خپل خپل قانون دی په آئین کې لیکلې دي. نو دې کې نن چې سپریم کورټ څنګه خبرې کړې دي داسې کار کوي لکه کلو کې چې جرګې یا پنچایتونه کوي، یعنی یو بل چې تاسو وایي بل ته وایي چې تاسو وایي، تاسو خو آئین پر او کوي آئین ولولې چې آئین څه وایي یا قانون څه وایي. دا چې یو سیاسي غاړه یا بل سیاسي فریق څه وایي دا خو ډېره یعنی عجیبه خبره وه چې نن موږ واورېده. دا تفیش خبره ده ځکه چې پنجاب د پاکستان کلیدي صوبه ده.
یاده دوي چې تر اوسه پورې د پنجاب د وزیر اعلی د چوکۍ د انتخاباتو دپاره د مسلم لیگ نون او اتحادیانو له اړخه حمزه شهباز شریف او د پی ټی آی له اړخه د مسلم لیگ کاف مشر چودھری پرویز الہی دی. گوہر مسجد، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
اودن کو یو پاکستانی خبریال او سیرون کې ایاز امیر وایي چې په لاهور ښار کې نه سرګند کسانو وهلې دي. د پیښې وروسته له دنیا نومې شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ایاز امیر وویل د جمعې په ماسخوتن د پنځه شپږو کسانو لخوا هغه وخت ورباندې حمله وشوه چې دی له دفتره کور ته روان وو. ایاز امیر له برید وروسته خپل هغه عکسونه په ټولنیزو رسنیو خپره کړي چې دی یو موټر کې ناست دی او جامې یې شلول شوې دي. درسول هغه چې ایاز امیر وړ مورز اسلام آباد کې په یو دستور کې د پوځ د کورونو په پروژه تنقید کړی وو. نوموړي په پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم نیوکه کړې وې چې هیواد او جمهوریت ته یې نقصان رسولې. په دغه پیښه باندې په ایاز امیر باندې چې کومه حمله مبینه حمله شوې په دغه باندې د پاکستان خبریالانو سخت نیوکه کړې دي او دغه پیښه غندلې ده. تفصیل شانواز سره ځو وړاندې کوي.
نوموړی کالم لیکونکی او سیاستدان ایاز امیر د جولای په ولرنی نیټه په لاهور پنجاب کې د نامعلومه تنان لخوا وهل شوې. دغه نامعلومه د ایاز امیر موبایل فون او پرس یا بټو هم ځان سره وړې ده. ایا زمیر د دغه پیښې کیسه هم د جولای په اولنۍ ناوخته شپه د دنیا نیوز په نوم د یو نجی ټی وی چینل سره کړی دا.
ایک گاڑی نے بڑے عجیب طریقے سے ہماری میری گاڑی کو بلاک کیا.
یو گاڑی په عجیبه طریقې سره زما د گاڑی لار بند کړه. د بندولو سره سم یو سړی راغی، ماسک یې چولو، په خي اړه زمونږ ډرایور ونیو. ما شي شخ کته کړو و چې د گاڑی لار ولې بند ده. ما د دغه تن سره خبرې شروع کړې چې ته څوک یې. نو دوه سړي راغلل، زه یې د خلاصې شیشې دننه په سکونو ووهلم، بهر یې په ځمکه راوغورځولم، هغلته یې هم ووهلم. زما موبایلونه او پرس یې هم د ځان سره یوړل. ایاز امیر وایي د وهلو ټکولو نه پس دغه تنن انن فنن مانا ورک را ورک شول. ایاز امیر په پاکستانی او نړیوالی میډیا کې په ملکی اقتصادي، سیاسي او معاشي مسلو کالمونه لیکي. ځینې وختونه یې په ټي وي چینلو کې د اینکر پرسن یا کوربه په حیثیت پروګرامونه هم کړي. ولې نن وختونه سیاست هم کوي او په ټي وي چینلو کې د تجزیه کار په حیثیت سره میلمه کیږي هم. د جولای په ولنې نیټه هم ایاز امیر دی نجی ټي وي چینل سره د پروګرام نه پس په لاهور کې خپل ګاډي کې ناستو چې ورسره دغه پیښه وشوه. په ایاز امیر د دغه پیښې برید غندنه هم د صحافتي تنظیمونو، سیاسي او سماجي ډلو لخوا شوې ده. د خیبر یونین اب جرنلست پیښور جنرل سیکرټري عمران یوسفزي مشال ریډیو ته د ایاز امیر د دغه پیښې په حواله سره وویل.
اوس یو پارټي به داسې وي چې هغه د فیور کې بری خبر او بل پارټي به داسې وي چې هغه به مخالفت کې بری خبر. نو دا یو داسې یو عجیب غوندې ٹرینڈ دی زمونږ د پاکستان کې. هغه ډایرکټ په صحافي باندې حملو کې یا داسې معاملات شي چې صحافي ته بیا تھریټس ورکول کیږي، نو دا یو ډېر افسوسناک خبر ده. زمونږ ډېر زیات د دې مزمت کوو.
ایاز امیر په 1990 لسیزه کې یو وار د پنجاب صوبایي اسمبلی غړی هم پاتې شو. ولې د پاکستان د قومي اسمبلی په پاڼه د معلوماتو سره سم ایاز امیر د مسلم لیگ نواز په ټکټ د 2008 نه تر 2014 پورې د قومي اسمبلی غړی هم پاتې شوی.
مشال ریډیو ته غوږ سي تاسو د راپور اوردو شنوستر دي تاسو باندې کو چې پاکستان کې په خبريال د بریټ پاړه باندې لا هم حکومت په دغړه سند ویلي. اوس راځو یو بل راپور ته اوردونکو په ننګرهار کې د باکسینګ یو څوک وهنی مقابله تر سره شوی چې بازماده بیت په دارا پوجو کړی.
د سوکوهنې د شپنۍ سیالۍ د ننګرهار د بدني روزنې ریاست له لوري د جون په 9 نیټه په جلال آباد ښار کې د شهید معلم اولګل په لوبغالي کې پیل شوی وي او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسېدي. په ننګرهار کې د اولمپیک د ورزشي چارو عمومي مدیر نور احمد ابيبي رسنیو ته وویل چې له سیالیو یې موخه دا وه چې د ننګرهار د سوکوهنې ټیم لپاره غوره لوبغاړي وټاکي. نوموړي وویل
دغه سیالۍ په څلورو کټګوریو کې دی چې نونهالان دي، نوجوانان دي، ځوانان دي او بزرګسالان دي. د 500 کلبونو څخه 240 تنو ورزشکارانو په دغه سیالیو کې یو بل پر وړاندې سیالۍ ترسره کړه. موږ به د ننګرهار د منتخب ټیم لپاره په هره کټګوري کې 10 تنه غوره لوبغاړي به د افغانستان د ننګرهار ولایت منتخب
لوبغاړي خوشاله ول. د آریان په نوم یو تن چې د نوجوانانو قهرمان په کلب کې د سوکوهنې تمرین کوي او په دې سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړی مشال راډیو ته وویل
نن مې فائنل واخلې او ننګرهار په سات حاول شوم. د دین آباد به ان شاء الله چې قبل ملي ټیم کې جنګیږم الته وګټو کابل کې ملي ټیم کې به هغه نه بعد من کولای شو خارج ته سفر وکړو.
د خاکسر پونوم د سوکوهنی یو بل تن لوبغاړي له مسؤلینو غواړي چې د سوکوهنی سیالۍ ورته هر کال برابري کړي.
دا زموږ لپاره ډېر ګټول دی ولې چې دین آباد کابل ته انتخاب شو ټیم ملي ته 15 کال بعد را منتخب شو. دا به کال په کال کابل غو نه باید منتخب باید زر زر ونیول شي.
د ذکر وړ ده چې په ننګرهار کې اکثر ځوانان د کرکټ په تمرینونو بوخت دي خو تر څنګ یې د بدني روزنې، فوټبال او سوکوهنې بیلابیلو کلبونو کې په سلګونو ځوانان په تمرینونو بوخت دي.
اردوونکو راپور مو واورېدو. د سوکوهنې دغه سیالۍ په ننګرهار کې له 5 کلونو ځن وروسته ترسره شوې. په دې سیالیو کې په ننګرهار کې د سوکوهنې د 500 کلبونو لوبغاړو برخه لرله. په ننګرهار کې د اولمپیک د ورزشي چارو مسؤلین وایي چې له سیالیو یې موخه دا وه چې له غوره لوبغاړو څخه به د ننګرهار په کچ د سوکوهنې ټیم جوړوي چې په راتلونکي کې د مرکز کابل په ګډون د نورو ولایتونو لوبغاړو سره سیالۍ ترسره کړي. او اوس هم لږه شپه کې 3 کم شپږ بجې کېدونکي دي او شاهین بنری هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له هغوی وروستي لنډ خبرونه اورو. ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د خیبر د تیرا درې اوسیدونکي وایي چې په بوټان شریف سیمه کې امنیتي ځواکونو د خپل یو مرکز جوړولو په خاطر د دوی مشترکه ځمکه نیولې ده چې دوی ته د منلو وړ نه ده. دوی پرون مشال لیډو ته وویل چې باید په دې مسله د سیمې د مشرانو سره جرګه وشي. بلخوا په خیبر کې میشت د امنیتي چارواکو دریځ دی چې د امنیت ساتلو په خاطر په دغه ځای کې مرکز جوړولو ته اړتیا لري. د بلوچستان پاتو ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو په هغه چوکیو نن بیا ټاکنې وشوې چې د مې په 9 د یوې بدې پیښې له کبله ځنډېدلې وې. په دې ضلعو کې قلعه عبدالله، زیارت، دورلای، پنجګور، سیبی، نوشکي او کیچ شامل دي. سپریم کورټ حمزه شهباز د پنجاب د وزیر اعلی په توګه پر خپل ځای ساتلې او امر کړی دی چې د جولای په 2 د اسمبلی د وزیر اعلی انتخاب وکړي. پرون د سپریم کورٹ چیف جسٹس عمر عطا بندیال په مشرۍ درې کسیز جرګه د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب په اړه د تحریک انصاف او مسلم لیگ قاب خواست اوریدنه وکړه. د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو او مخورو درې ورځنۍ غونډه نن هم دوام لري. په سیمه کې د مشال لیډو خبرې الوایي چې د غونډې په 2 ورځ دیش کمیټې جوړې شوې دي چې په بیلابیلو موضوعاتو به خپل وړاندیزونه راټولوي. په غونډه کې چې د جون په 1 رابلل شوی د افغانستان د بیلابیلو سیمو شاوخوا 3500 عالمان او مخاور ګډون لري خو ښځو ته پکې څه استازیتوب نه دی ورکړل شوی. او د ترکی د میډیا د سار ادارې د امریکا غږ او جرمنی د ډوچې ویلې خبرونې تړلې دي. د رادیو ټلویزیون علی بورډ د جون په 13 د پروري یو پریکړه عملی کړه چې د لاندې نړیوالې رسنۍ د انلاین نشریاتو لپاره د ادارې څخه د اجازهتنامې پابند ګرځول شوې دي. په یو بیان کې ډوچې ویلې ویلې دي چې دوی د اجازهتنامې یا لایسنس شرط ځکه نه دي پوره کړی چې دا به د ترکی حکومت ته د دوی د ادارتي موادو د سنسر کولو مقابله ورکی.
اودونکو روستلن خبرونه مو ور دل هم دې ساده مشال ریزن ورځ نه ساته خبرونه پات رسیدي. سبا سحر پوره 9 بجې به یو ری بیا زمګ خبرونه پیلېږي. خو پر هم دې سپو تاسو د ډیو رادیو خبرونه اورې دي شي. هم دې سره خپل قربا اسره لمومن او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. د لا پامن خو وختونه